علي صاحب خوش آمدین.
ډیر مننه ستار فروخت تاسې هم ستړي مسي او د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. پرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونه کې اوري چې د سولې علي شوراوي هڅې روانې دي د پاکستان له نفوذ څخه په استفاده طالبان مذاکرو ته چمتو کړي. نن د شنبه د غبرګولیا جوزا 14 د جون میاشتې 3 دفاع سرپرست وزیر د زابل په نام نو سیمو کې د پوځي عملیاتو پر پلان د زابل ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې. په کندهار کې تیره شپه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ورور شاولي کرزي د کور د ساتونکو د پوستې په ډیپو کې اور ولګېد. قطر په سعودي عربستان کې د وروستي اضطراري سرمشریزې پر نتایجو انتقاد وکړ. افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر د زابل په نام نو سیمو کې د پوځي عملیاتو پر پلان له ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې اسدالله خالد پرون دغه ولایت ته د سفر پر مهال د زابل له امنیتي چارواکو او سیمه ییزو قومي مشرانو سره وکتل. ښاغلی سیال دغه راز ویل چې د دفاع سرپرست وزیر په ځینو سیمو کې د عملیاتو د پیل خبره هم وکړه.
دلته ډېر خبر لرل. دلته یو شمېر نام نو سیمو کې د عملیاتو پلانونه زاستر راوړي چې عملیات بشپړ شي. هغه خپل وخت کې دقیقا لا معلومه نه ده چې هغه د عملیات وخت په غوښتل چې په هغه سیمو کې د وروستیو کې اندېښنې را خلکو سره روان شي. هغه سیمو کې د عملیاتو پلانونه کې هلته عملیات پلان کې
په دې وروستیو کې په زابل کې د طالبانو د فعالیتونو د ډېرېدو له کبله اندېښنې ولاړې سوي. د زابل چارواکي وایي چې د زابل خاکي افغان ولسوالي له 2 کلونو راهیسې د طالبانو په کنټرول کې ده. د دفاع سرپرست وزیر تر زابل وروسته کندهار ته ولاړ. په کندهار کې تیره شپه د پخواني ولسمشر حمید کرزي د ورور شاولي کرزي د کور د ساتونکو د پوستې په ډیپو کې اور ولګېد. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د دې پېښې پر مهال د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کندهار امنیه قمندان تادین خان د شاولي کرزي په کور کې میلمانه وو. خو د کندهار امنیه قمندان تادین خان رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل چې په پېښه کې چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی.
دا په ما اینو مینی ماموریت دی په دې کې څه زړی د راکټو دشته دوه مې پرتې په کانر کې هغه انفجار کړی دی. نور خیر خیرت نه تلفات کړی نه مشکل سته.
بل خو د امنیه قمندانۍ سیکرټر ویلي چې دغه پېښه د بې احتیاطۍ له کبله سوې او چا ته زیان نه دی رسېدلی. د سولې ولسی حرکت غړي پرون د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته ننوتل. حاجی محمد نیکزاد چې له لغمن ولایته د سولې له ولسی حرکت سره یوځای سوی او مساکله ته له دوی سره پلی روان دی وایي چې د سولې او اوربند غوښتنه کوي.
د دوی هیله دا ده چې په راتلونکي اختر کې یو اوربند راکول شي. هغه اوربند چې زموږ د غوښتنو سره سم دی. نو د دوی په دغه شعار سره که طالب دی که اسکر دی یو مجرب المزیګر دی دوی مخته ځي.
د سولې ولسی حرکت شاوخوا 13 غړي تور زمخ کې له لشکرګاه څخه مساکلاته پلی روان سول. دوی وایي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته د سولې او پخلاینې پیغام رسوي. قطر په سعودي عربستان کې د وروستي اضطراري سرمشریزې پر نتایجو انتقاد وکړ. دغه سرمشریزه له ایران سره په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو په تړاو رابلل سوې وه. سعودي عربستان په سپېڅلي ښار مکه مکرمه کې تېره شنبه او یک شنبه د دغو خبرو کوربه وو. په دې سرمشریزه کې د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان پر تهران تور پورې کړ. داسې تروریستي اقدامات کوي چې د نړۍ د انرژي اکمالاتو ته خطر پېښوي. ریاض پر ایران تور لګولی چې د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې پر کښتیو په سبوتاژونکو حملو کې لاس درلود. او د یمن د حوثي یاغنو لخوا یې د سعودي د تیلو پر نلیکه د حملې امر ورکړی وو. خو ایران د ادعاوې رد کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون الجزیره تلویزیون ته وویل د سرمشریزې په بیانونو کې ایران غندل سوی خو له تهران سره د خبرو لپاره د منځګړیتوب پالیسي نه ده یاده سوی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې سرمشریزې د ایران په وړاندې د واشنگټن پالیسي پر مخ بوتلله او هیچا پر ګاونډیتوب غور ونه کړ. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن خبرداری ورکړی و چې په فارس خلیج کې د امریکا پر ګټو یا متحدانو د ایران هر ډول حمله به د واشنگټن له سخت ځواب سره مخامخ سي. د بریتانیا هوایی شرکت بریټش ایرویز پاکستان ته خپلې الوتنې بیرته پیل کړلې. دغه شرکت سباندې لس کاله مخکې د امنیتي اندېښنو له کبله پاکستان ته خپلې الوتنې ځنډولې وې. د دغه شرکت یوه الوتکه پرون ماپښین د لندن له هیدرو هوایي ډګر څخه والوتله. د پاکستان لپاره د بریتانیا عالي کمشنر توماس دریو دا د بریتانیا او پاکستان لپاره ستره ورځ وبلله. بریټیش ایرویز په 2018 کې پاکستان ته خپلې الوتنې وروسته له هغې وځنډولې چې په اسلام آباد کې یوه ځانمرګي برید په ماریوت هوټل کې تر 500 ډېر کسان ووژل. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ شمالي مقدونیا ته 2 ورځنی سفر پیل کړ. دا هغه هیواد دی چې ټاکل سوی د ناټو پوځي تړون نوی غړی سي. ښاغلی سټولټنبرګ پرون د شمالي مقدونیا پلازمینې سکوپیې ته ورسېد چې ټاکل سوی هلته د شمالي اتلانتیک شورا له سفیرانو سره وګوري. د ناټو د ملکي مسایلو په اړه پریکړې د همدې شورا پر غاړه دي. تمه ده د ناټو سرمنشي په دغو کتنو کې په شمالي مقدونیا کې د اصلاحاتو پروسې په اړه د دغه هیواد له مشرانو سره خبرې وکړي. سکوپیې په فبروري میاشت کې داسې پروتوکول لاسلیک کړ چې له مخې د پخواني یوګسلاویا دغه جمهوریت د ناټو 1/3 غړی کېدای سي. دغه پیشنهاد د ناټو د 9 غړو لخوا تایید شوی دی. د کرکټ د 2019 میلادي کال نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن پاکستان د انګلستان په وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د ماپښین 2 بجې د انګلستان په ناتینګهام لوبغالي کې ترسره کیږي. ویست انډیز تېره جمعه له پاکستان څخه یوه مسابقه په 2 وکټو ګټلې وه. پرون په لندن کې د بنګلادیش او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه د بنګلادیش په بریا سره پای ته ورسېده. لوبه بنګلادیش پیل کړله چې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره یې 310 منډې وکړې. دا د نړیوال جام یو ورځنیو مسابقو کې د بنګلادیش تر ټولو زیاتې نمرې ګڼل کیږي. جنوبي افریقا ونتوانید د 311 منډو ورکول سوی هدف پوره کړي. د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره یې 309 منډې وکړې. افغانستان سبا د سریلانکا په وړاندې د کابل پر وخت د ماپښین پر 2 بجو مسابقه لري. د سولې عالي شورا وایي هڅې روانې دي د پاکستان له نفوذ څخه په استفادې طالبان مذاکرو ته چمتو کړي.
د پاکستان نه به هیله کېږي چې خپل اثر وغوښتو طالبانو باندې لږ نور هم وکاري ترڅو طالبان حاضر شي له افغانستان دولت سره مستقیم مذاکرات ته کېږي.
د سولې ولسی حرکت غړي د هلمند مساکله ولسوالۍ ته داخل شوي.
دلته د سولې او د اوربان ژاوسي د دوی هیله دا ده چې په راتلونکي اختر کې یو اوربان راکول شي. هغه اوربان چې زموږ د غوښتنو سره سم دی.
د وژل سو پولیسو کورنۍ وایي چې حکومت هیر کړی دی.
اعتماد مو وروږي او تجې ناسې وروره شهیدان مور کړي کریټ کړي په لاس راکه دغه نن چې ګونی غنم راکې اعتماد تم د بیرز طبقه علاقه باندې کړي.
په نور موضوعاتو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد حاضر دی له کوم مخکنی شرط پرته له ایران سره خبرې وکړي. د نورو مسایلو ترڅنګ 2 اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. ازادي رادیو ده د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي داسې نښې نښانې ښکاري چې طالبان هڅه کوي په افغانستان کې بیرته امارت واک ته ورسوي. د دې شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په دې اړه له پاکستان څخه وضاحت غواړي. زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې کتنې وروسته وویل چې هیواد د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې د خپلو همکاریو پر دوام ژمن پاته دی. د راپور جزئیات له فریبا ظاهر څخه خبرې.
دا اوم ځل دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دې خبره د افغان سولې د بهیر ګړندی کېدو لپاره د افغانستان په ګډون د سیمې او اروپای هیوادونو په سفر وتلی دی. د دې سفر لومړنۍ لیدنې د 1 شنبه په ورځ د جون 2 د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له یو لوړ پوړي پلاوي سره و. د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس وایي که څه هم د دې لیدنې ډېر جزئیات نه دي روښانه سوي، خو وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو ترڅنګ داسې موارد شته چې ښایي دواړو لورو بحث ور باندې کړی وي. محمد عمر داودزي تېر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
په دې وروستیو کې داسې نښې نښانې ښکاري چې طالبان د امارت اسلامي نوم نه استفاده کړي او غواړي چې امارت اسلامي بېرته راولي. په دې اتله به هم خانزاد د امریکې په نمایندګۍ د پاکستانیانو نه ته وضاحتونه غواړي. او بله خبر دا چې در اخره د پاکستان نه به هیله کړي چې خپل اثر رخصوخ په طالبانو باندې لږ نور هم وکاري تر څو طالبان حاضر شي له افغانستان دولت سره مستقیم مذاکراتو ته کښېني.
د ښاغلي داودزي په خبره پاکستان په لومړي سر کې ادعا کولی چې له امریکا سره د طالبانو د مخامخ خبرو موقع دوی برابره کړې ده، خو دا یې هم ویلي و چې طالبان د اسلامي امارت د جوړولو اراده نه لري. افغانستان او امریکا دواړه پاکستان تورنوي چې تر اوسه یې د افغانستان جګړې د ختمېدو په برخه کې هغسې چې تمه یې وه همکاري نه ده کړې. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي د پاکستان اقتصادي ستونزو ته په کتو داسې خوشبیني شته چې دغه هېواد د خپلې ستونزې د هواري لپاره د امریکا خبره واوري.
او یو شی فرق لري چې پاکستان اقتصادي حالت د بل هر وخت نه ډېر خراب دی او د امریکې مرستې ته ډېر سخت ضرورت لري. ممکن چې د اقتصادي ګټو په بدل کې به یو څه کومک د سولې په اصله د امریکې سره او د خبرو په اصله د افغانستان دولت سره وکړي.
له دې سره هم مهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یک شنبه په ورځ د دې وزارت د پلاوی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ترمنځ د خبرو په اړه ویلي چې هیواد د افغانستان د سولې پروسې سره خپلې همکاري ته ژمن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې هیواد یې ټول لوري هڅوي چې له همدې موقع څخه په استفادې دغې اوږدمهالې جګړې ته د سیاسي لارو د پای ټکی کښېږدي. د پاکستاني چارواکو په خبره هیواد د سولې او ثبات لپاره خپل رول لوبولو ته دوام ورکوي. ټاکل سوی زلمی خلیلزاد په دې دوه اونیز سفر کې افغانستان، بلجیم، جرمني، قطر او عربي متحده اماراتو ته هم سفرونه وکړي. د جون پر لومړۍ نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویلي و چې ښاغلی خلیلزاد به په کابل کې د حکومتي چارواکو او نورو افغانانو سره د سولې پر هڅو سلام مشورې وکړي. په خپله خلیلزاد د شنبه په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې سفر په ترڅ کې به د افغانستان د سولې هڅو د ګړندې کېدو او په دې اړه د سیمې او نړۍ د هڅو پر یو ځای کېدو تمرکز وکړي.
ومردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي داسې نښې نښانې شته چې طالبان هڅه کوي په افغانستان کې بیرته امارت راولي. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د سولې هڅې تیزی شوي دي. د سولې د ولسي حرکت غړي د هلمند ولایت د موساکلا ولسوالۍ مربوطاتو ته رسېدلي دي. د دې حرکت غړو له مرکز لشکرګاه څخه موساکلا ولسوالۍ ته پلی حرکت پیل کړی چې د لارې په اوږدو کې د پرتو ولسوالیو د خلکو تر څنګ د موساکلا اوسېدونکو ته هم د سولې پیغام رسوي. الیاس دایی پر دې موضوع راپور راستولی دی.
دوړې او سخت باد چلیږي، خو د سولې د ولسي حرکت غړي د هغه وروستیو سیمو څخه د تېرېدلو په حال کې دي چې د حکومت په ولکه کې دي. موږ د ګرش کله مرکز نه د دوی سره تر نوزاد رود پورې چې د اردو او ملي پولیس وروستۍ پوستې دي پلې ولاړو، خو هوا ګرمه ده او د حرکت د غړو روژه ده، ځکه نو د دوی یو ملګری د ننګرهار اوسېدونکی ډاکټر کریب الرحمن فشار اله په لاس کې د خپلو ملګرو څخه هر یو د نږدې څاري. د حرکت د غړو د روغتیا په اړه راته وویل
مبارزه پر سره وتلی دي، دونو غختل او چې مایت واخلي ما هتا سیروم ور چې سیروم در په تیر کما دوی نه ما خان وستوي بیا.
که څه هم یو کال وړاندې د دې حرکت د پیل پر مهال طالبانو خپلو سیمو ته د هغو د ورتګ مخه ونیول، خو دا ځل د لومړنیو علایمو څخه ښکاري چې ممانعت نه کوي. د سولې د ولسي حرکت په نوم دغه ډله په لشکرګاه کې د یوې چاودنې وروسته چې شپاڼس ملکي کسان یې ووژل او 250 نور ټپیان کړل رامنځته شوه. دوی په لشکرګاه کې تر یو شمېر تدابیر وروسته پلی کابل ته ولاړل او هلته یې تر لنډې دمې وروسته پلی او لڅې پښې بلخ ته حرکت وکړ. د دې حرکت یو کال پوره شو، خو دا لومړی ځل دی چې د حرکت له غړو سره د عبداللطیف په نوم هزاره ځوان یو ځای کېږي او د طالبانو مرکز موساکلا ته ځي. دراته ویل تر هغو به د امن نارې وهي چې سوله راځي.
طرف موساکله په خاطر مې ملت او مردم افغانستان په خاطر خود کې دیگه ظلم او جنگ او بی‌عدالتی دیگه د وطن بس است. دیگه دشمنای وطن افغاندهی وطن پاک دیگه به دشمنان باید وقت نتیم، باید دیگه جنگ و برادرکشی را دیگه بس کنیم. طالب هم بیادر ماست، دولت هم بیادر ماست،
د سولې د ولسی حرکت غړو مساکلاته تر حرکت مخکې د لشکرګاه ښار په شمول په نادالی او ګرشک ولسوالیو کې لاریونونه وکړل او د جګړې د دواړو غاړو نه په اختر کې د سولې اوربند غوښتنه وکړه. د لغمان ولایت نه د سولې د ولسی حرکت سره یو ځای شوی ځوان حاجي محمد نیکزاد وایي تر هغو به دغه حرکت ته دوام ورکوي چې سوله نوي سوي.
کاروان روانی خالی آخان آقا در زر در دیلت خالی سی او زره در دی سر تش سی او دلت در سولی او در اوربان زاغو سی در دوی هیل داده چی پا راتلون که اختر که یو اوربان را کول سی آقا اوربان چیز مرد غشتون سر سامی او در دوی مین سر یو سی نو در دوی پدغ شوار سر که تالی دی که اسکار دی یو مجرب المزیگار دی دوی مخت زی
در سولی در ولیسی حرکت در غرو شمیر دم گره دیرش نپرا کش دوی هیلل ریچه مساکلات پر غزیدل لاربه هم د کلیوالو سیمو خلکو ته د سولې پیغام ورسوي او هم به د هغو په بدرګه یادې ولسوالۍ ته ولاړ سي. محمد علی استایی د ازادۍ راډیو هلمند.
د جګړې ښکېل خواوو که د جګړې په ډګر کې اوربند ونشو خیر دی راشئ او د ازادۍ راډیو په ځانګړې اختریزه خپرونه اوربند کې خبري وکړئ. اوربند د اختر په لومړۍ ورځ له ازادۍ راډیو.
د کندوز سیمیز چارواکی د کوچنی اختر در رسیدو په خاطر د جدي امنیتی تدابیرو خبر ورکوي. دوی وایي چې هڅه کوي خلک وکولی سي د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ سره ولمانځي. اجمل آریان راپور لري.
د کندوز امنیتی چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې د کوچني اختر د رارسېدو په خاطر جدي امنیتي تدابیر نیولی تر څو خلک په یو آرامه فضا کې اختر ونمانځي. د کندوز د امنیت قمندان منظور خان ستانکزي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
ځانګړي پلانونه پروګرامونه لرو د امنیت په اړه چې هغه لنده اوس نه تر کار لاندې دي چې خدای وکړي او په آینده کې دغه د اختر ورځې په ډېر آرامه فضا کې ولمانځو ځکه زموږ دیني مهمې ورځې دي.
نوموړی له خلکو غواړي چې د امنیت په خاطر له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي څو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو ټول پلانونه شنډ شي. په ورته وخت کې د کندوز ګڼ شمېر اوسیدونکي د امنیتي ځواکونو له لورې د اختر د رارسېدو په خاطر د شدید امنیتي تدابیرو نیولو له کبله خوښي څرګندوي. د کندوز ښار یو تن اوسیدونکي عبدالبصیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
موږ
خوشحاله یو چې امنیتي ځواکونو په دننه ښار کې ښه امنیت نیولی دی څو خلک پرته له کومې ویرې د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ سره تیرې کړي. له دې سره سم په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونه هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی د کوچني اختر د رارسېدو په خاطر پوره چمتووالی نیولی دی تر څو خلک وکولی شي په ښه توګه د اختر شپې ورځې ونمانځي. د افغان ځواکونو یو تن سرتیری نجیب الله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د کندوز سیمیز چارواکي د دې ولایت خلکو ته په داسې حال کې د امنیت تامینولو په اړه ډاډ ورکوي چې تیر کال په کوچني اختر کې د جګړې ښکېلو اړخونو په هیواد کې سرتاسري اوربند اعلان کړی وو او له کبله یې هیوادوالو په یو ارامه فضا کې د اختر شپې ورځې تیرې کړې. خو بیا سږ کال وسلوالو طالبانو د اوربند په ردولو سره د جګړې پر دوام یې ټینګار کړی دی چې دغې مسلې خلک یې اندېښمن کړي دي.
اوس به احمد تکل ته غوږ سو چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د تېرې جمعې ورځې د حملې په اړه په یو مطلب کې په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت څېړنه کړې ده. د جمعې ورځې په سهار د کابل په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو پر قطار موټر بم حمله وشوه. په کابل کې د امریکایي ځواکونو یو ویان د واشنگتن پوسټ خبریال ته ویلي دي چې په دې حمله کې څلور امریکایي پوځیان برسیرن ټپیان شوي دي. واشنگتن پوسټ د حملې د کابل په لویدیځه سیمه قرغه کې د پوځي اکاډمۍ پر فرغانو انتحاري حملې او د پنجشنبه په ورځ د اورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د ملي اردو د یولسو او د پولیسو د پنځو سرتیرو د وژنو پیښو ته اشاره کوي او لیکي د حملې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي او د سولې د نویو هڅو په ترڅ کې په روانه اونۍ کې د طالبانو استازو په مسکو کې له یو شمیر افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي طالبانو د اوربند لپاره پرله پسې غوښتنې رد کړې دي او وایي تر هغه به جګړې ته دوام ورکړي چې د امریکا او ناټو ځواکونه له افغانستانه ووځي او همداراز له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې رد کړي. په داسې حال کې چې په مسکو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا په ګډون د افغان حکومت له لسګونو جګپوړو چارواکو سره وکتل. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې د هغې میرمنې د څرګندونو په اړه یو مطلب خپور کړی چې څو کاله په افغانستان کې له طالبانو سره برمته وه. کیتلین کولمن په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د برمته توب پر مهال د طالبانو په پرتله له خپل کاناډایي میړه جوشوا بویل څخه زیاته وېرېده. ورځپاڼه له ای بی سي ټلویزیون سره د میرمن کولمن د مرکې په حواله لیکي چې نوموړی وایي هغه څه چې د طالبانو په اثارت کې پرې تېر شول بوګنوونکي وو او په دې ترڅ کې حتی خپل میړه څو ځلې جنسي تیری پې وکړ. کیتلن او جوشوا په 2012 کال کې حقاني شبکې وتښتول او 15 کاله اسیران وو. ټایمز وړاندې لیکي چې د 2012 کال په ډسمبر کې د تښتونکو له ولکې د دې کورنۍ له ژغورل کېدو څو میاشتې وروسته 15 کلن بویل د تجاوز په تور ونیول شو. دوی اوس سره جلا شوي دي، خو د کیتلن څرګندونې د ورځپاڼې په وینا ښایي د جوشوا محاکمه چې دا یې د تحقیقاتو په بهیر کې اساسي شاهده ده لا پیچلې کړي. ټایمز وړاندې لیکي جوشوا چې تمه ده د محاکمې په جریان کې به ځان بېګناه وبولي د تجاوز تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې هیڅ غلط کار یې نه دی کړی.
په هلمند ولایت کې د وژل سویو پولیسو کورنۍ وایي چې حکومت هیر کړی دی. که څه هم په هلمند کې د وژل سویو سرتیرو دقیق شمیر څرګند نه دی، خو په تیرو څه باندې 15 کلونو کې په دې ولایت کې جګړه دوام لري چې هر ورځ پکې پوځیانو ته مرګ ژوبله اوړي. الیاس دایی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د هلمند امنیت قمندان د دفتر مخې ته په عمر ځینې پخې ښځې ناستې دي او د مرستو غوښتنه کوي. دوی ځانونه د هغو پولیسو وارثین بولي چې په تیرو څه باندې 15 کلونو کې د هلمند د جګړې پر مهال وژل شوي دي. په هلمند کې د وژل سوو پولیسو دقیق شمېر چاته نه دی معلوم، خو د دې ښځو سره چې ماشومان او د وژل سوو پولیسو کارتونه هم ورسره دي، هغه نوم ته د مرستې په تمه دلته راغلي دي چې هندوستان د افغانستان په خاص ډول هلمند سره مرسته کړې دي. هندوستان لخوا د 130,000 ټنه غنمو څخه چې په بلایوازه ډول د افغانستان سره مرسته شوي دي، 450 ټنه هلمند ته رسېدلي دي چې د څه مودې راهیسې د غریبو او نادارو کورنیو سره مرسته کېږي. د غرمو څو موټره د امنیت کمانډانۍ په انګړ کې هم ولاړ دي چې د وژل سو پولیسو د کورنیو توجه ځان ته راولې ده. د امنیت کمانډان د دفتر مخې ته ناستې شجې وایي کاغذ پرانیو او په دولتي ادارو کې پټه په ولاړو کارونو پوزي ته راوستې دي. دوی پر دولتي مسولین تور پر کوي چې مرستې خېښ او خالته ورکوي او د وژل سو پولیسو کورنۍ یې هېر کړې دي. د هلمند چارواکي هم مني چې د وژل سو پولیسو سره د تړلو کورنۍ شمیر ډیر دی. امنیت کمانډان سمونمل حسام الدین ازادي راډیو ته وویل دوی ته یوازې د 300 کورنۍ سره د مرستو مواد ورکول شوي دي. هغه زیاته کړه دومره مواد نه لري چې د ټولو وژل سو پولیسو د کورنۍ سره مرسته وکړي.
شهیدان زموږ د ډیر سوي دي، تاسو ته معلوم دی چې تعداد یې د زراو نه اضافه دی او دا سپینسر چې راځي یا دا سیاسر چې راځي دا به د شهیدانو ښځې دا به شهیدان خوندي وي مندي وي. ولې کم کومک یا غنم چې موږ د ولایت څخه راوړل هغه په 300 کور باندې ویشه کیږي، مراجع د 150 نفر کیږي. خو بیا موږ ګورو چې څوک مستحق وي، زیاتره چې هغه سیاسر وي موږ په هغه باندې تقسیمات کړی دی، هغه غنم موږ باندې ویشلی.
کلونه کېږي د وسلوال پوځ په لیکو کې د وژل سوو کسانو کورنۍ د حکومت پر نه پاملرنه نیوکې کوي او هغه په دې برخه کې پر بې توجهۍ تورنوي. سره له دې چې په دې وروستیو 4 کلونو کې چې د جګړې او ناامنیو له امله د زرګونو کورنیو سره مرستندوی ادارو کومکونه کړي دي او لا هم مرستې دوام لري، خو د پولیسو کورنۍ وایي دوی ته چې په خرابد حالت کې دي پاملرنه نه ده سوې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد حاضر دی ل مخکنی شرط پرته له ایران سره خبرې وکړي. مایک پامپیو دا خبره پرون په سویس کې وکړه. خدای هم زیاته کړه چې پر تهران به د واشنگتن فشارونه دوام لري. سویس چې په ایران کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو زمینې برابرولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. پرې با ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت ترینګلې سوې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مخکینی شرط پرته له ایران سره د خبرو په اړه څرګندونې کړې دي. مایک پامپیو د یکشنبه په ورځ د سویت په جنوبي ښار بلینزونا کې له خپل سویسی سیال اګنازو کاسیس سره د لیدو پر مهال په دې اړه خبرې وکړې. ښاغلی پامپیو زیاته کړه
We're prepared to engage in a conversation with no preconditions.
دوی وی موږ له مخکینی شرط پرته له هغوی سره خبرو ته چمتو یو. له هغوی سره کښېناستلو ته آماده یو، خو د ایران اسلامي جمهوریت او سپای پاسداران د تخریبي فعالیتونو د له منځه وړلو لپاره به د امریکا هڅې دوام ولري. د واشنگتن او امریکا ترمنځ اړیکې وروسته له هغه خرابې سوې چې یو کال وړاندې د امریکا متحده ایالات د ایران له اټومي تړونه د وتلو اعلان وکړ. امریکا تر هغه وروسته پر ایران بندیزونه له سره پیل کړل او د تهران پر وړاندې یې له توندې لهجې کار واخیست. په عین وخت کې واشنگتن په منځني ختیځ کې د تهران له لورې د ګواښ د ډېرېدو په پلمه په سیمه کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړ. د امریکا متحده ایالات ایران په منځني ختیځ کې د توندلارو ډلو په ملاتړ تورنوي، خو تهران دا تورونه ردوي. د ایران او امریکا چارواکو ویلي چې د جګړې په لټه کې نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې له ایران سره خبرو ته لیوالتیا ښودلې او د مې په 13مه نیټه یې خبریالانو ته وویل چې که ایرانیان وغواړي خبرې وکړي، امریکا هم دې کار ته چمتو ده. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای بیا له امریکا سره خبرې کول رد کړی او ویلي دی چې د امریکا د اوسنۍ ادارې سره خبرې به زهر جنوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د شنبه په ورځ د جون پر لومړۍ نیټه وویل چې که واشنگتن له خپل لوري درناوی وشي، تهران به احتمالا خبرې وکړي، خو زیاته کړې چې د ایران په فشار مذاکراتو ته نه راوستل کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم د یکشنبه په ورځ له ای بی سی تلویزیون سره د خبرو پر مهال ویلي چې په دې نږدو وختونو کې له امریکا سره د خبرو احتمال نسته. نوموړي وویل ولسمشر ټرمپ فشار راوړي او ګواښ د ده په خبره پر ایران کار نه ورکوي. هغه زیاته کړې چې درناوی به ګټور تمام سي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر پرون له مایک پامپیو سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې وویل چې هیواد یې خوښ دی د منځګړي په توګه نه، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو زمینه برابرونکي په توګه کار وکړي. نوموړي ویلي د دې کار لپاره اړتیا ده چې دواړه هیوادونه له سویس څخه د غوښتنه وکړي څو دا رول ولوبوي. هغه دا ونه ویل چې تر اوسه دغه ډول غوښتنه ترې سوې که څنګه. د ویلو ده چې سویس په ایران کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي.
ګڼو اوریدونکو اسمسونه راسته ولیدي. قیام الدین مبارز له هلمنده په خپل پیغام کې لیکلي له ټولو افغانانو هیله کوم چې د سولې د ولسي حرکت ملاتړ وکړي. سبحان الله نبیل صافی له کونړ لیکي خوشبین یو چې کوچنی اختر به د سولې د مذاکراتو د پرمختګ لپاره یو ښه پیغام ولري. عبدالواحد مدقیق له لوګره کې طالبان او حکومت په اختر کې اوربند وکړي، د افغانانو لپاره به سولې ته توقعات پیدا سي. ولی الله رحیمی له خوست څخه لیکلي خدای دې نور په افغانستان کې جنگ ختم کړي. بشیر حبیب زید لوګر ولایت له ازرې ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي خدای پاک دې وکړي چې اختر پراتک سره په هیواد کې اوربند وسي. رحمت الله د هلمند ولایت څخه لیکلي اوربند باید وسي په دې کوچني اختر کې. شفی جان زدران د خوست ولایت له ندر شاکوټ ولسوالۍ لیکلي د سولې د ولسي حرکت قدر پکار دی، خو د سولې دښمنان ورته په بد نظر ګوري. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د اختر پر رسیدو په دې ولایت کې د خوراکي موادو قیمتونه ډیر لوړ سوي دي. حافظ رحمت الله روحانی د هلمند له ناوی لیکلي له حکومت او طالبانو څخه دا غواړم چې د اختر پر رسیدو سره په خپلو کې اوربند وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل بل اسمس کې لیکلي له کورنۍ څخه غواړم چې په اختر کې خپلو ماشومانو ته د پلاستیکي وسلو او پټاقیو له اخیستلو ډډه وکړي. او قدیر تکین لیکلي زلمی خلیلزاد هر وار د خپل سفر په پیل کې ډیر خوشبین وي، خو وروسته د مذاکراتو څخه هغسې نتیجه چې د خلکو تمه وي نه ترلاسه کیږي. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر د زابل په ناامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو پر پلان له ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې. د زابل د ولی ویان ازادي راډیو ته ویل چې اسدالله خالد پرون دغه ولایت د سفر پر مهال دغه څرګندونې کړې دي. په کندهار کې تیره شپه د پخواني ولسمشر حمید کرزي د ورور شاه ولي کرزي د کور د ساتونکو د پوستې په ډیپو کې اور ولګېد. چارواکي وایي چې په پیښه کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. د سولې ولسي حرکت غړي پرون په مساکله ولسوالۍ کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته ننوتل. قطر په سعودي عربستان کې د وروستۍ اضطراري سرمشریزې پر نتایجو انتقاد وکړ. دغه سرمشریزه له ایران سره په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو په تړاو رابلل سوې وه. د برېټانیا هوایي شرکت بریټش ایرویز پاکستان ته خپلې الوتنې تر څه باندې لس کلن ځنډ وروسته بیرته پیل کړلې. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ شمالي مقدونیا ته دوه ورځنی سفر پیل کړ. دا هغه هیواد دی چې ټاکل سوی د ناټو پوځي تړون نوی غړی سي. او د کرکټ د 2019 میلادي کال نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن پاکستان د انګلستان پر وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي. دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوري د او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستره سي چادر سي دي ازادي رادیو دات کام يا هم ازادي رادیو ټکي او ار جي. دو 19 پروګرامونه په هم دي خبرونه کي او د لسيد انصاف پلاټ کي او د ورکو دوستانو د پلاټني پروګرام خو ترغه مخ کي په یو راپور کي اوري چې د غزنی محلي اداره وي چې په تیرو دوه میاشتو کې زرتن ميرمني پر دندو ګمارل دي. لوستي ميرمني خوشاله دي چې په دورستوي کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ورته د کار کولو زمينه برابر سوی ده. حبیب رحمان تصویر او په دې اړه نور تفصیل.
دا غزنی شهر ځینې ښځینه اوسیدونکي وایي خوشحاله دي چې په دا وروستیو کې په دولتي ادارو نړیوالو موسسو او ځینو نورو ځایونو کې د سړو تر څنګ پر دندو د ښځو په ګمارنه کې زیاتوالی راغلی دی. دوی وایي له دې سره په دغه ولایت کې د ښځو په اقتصادي، روغتیایي، ټولنیز او هر اړخیز وضعیت کې ښوالی راتلی سي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې زر تنه ښځینه کارکوونکي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې استخدام شوي دي. نبیلا چې په غزنی نیکه د ماری په برخه کې نوې دنده پیل کړې ازادي رادیو ته وویل دا وای په دغه تیرو دوه میاشتو کې چې په غزنی کې زر مېرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې پر دندو ګمارل سوي دا ډېر د خوشبختۍ او خوشحالۍ ځای دی. دغه دوه میاشتې کېږي چې په لوړ شمېر مېرمنې په دندو ګمارل سوي دي چې دا زموږ لپاره ډېر د ډاډ وړ کار دی. نجیبا چې د کرنې په برخه کې کار پیل کړی دی وایي دا وایي زر مېرمنې چې نوې پر دندو ګمارل سوي دي دا د ښځو لپاره د دغه وخت تر ټولو ښه او په زړه پورې خبره ده. د غزنی چارواکي وایي سیمه ییزه اداره په دولتي ادارو کې د جندر د اصل تطبیق او د ښځو ګډون ته ژمنه ده. دوی وایي عملي هڅه دا د سوله قانون سره سم په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځنه کارکوونکو ونډه او حضور زیات د چارو په سمون او غوره پرمختګ کې د ښځو له تخصص، تجربو، وړتیاو او ابتکاراتو څخه لازمه استفاده وسی. د غزنی والی وحید الله کلمزی د شنبې په ورځ په دې اړه په یو خبري غونډه کې وویل
زه پوره باور لرم چې د مود خواد دوه هغه ټیپی چلن چې مراجعینو سره کوي او په پاسات کې ښکیل نه دي. دا د شفافیت لپاره، د ادارو د پرمختګ لپاره او د ولس او د خلکو باورمندي په دولت باندې زیاته کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د ښځو وضعیت خراب او له ډیری مشکلاتو سره مخ دي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ نه د صفا په نامه یو انجلۍ ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې د نامنیو له امله ډېری ښوونځي تړلي او دای هم ویلي چې په دې ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې هم کار نه کوي. د صفا په خبره دواړو مسئلو خلکو ته ستونزې پېښې کړې دي. دغه ستونزه مو د غزنی ولایت له مقام سره شریکه کړې ده. لومړی به د صفا او ورپسې به د غزنی ولایت د چارواکو نظر واورئ.
د انصاف په لټه کې
صفا له غزنی نه د جه کولسلی
مشکل هم سو
مشکل هم دا و چې دلته موږ ټول طالبان زموږ دی او دغه ولسوالی باندې سیاس کران چې دلته پای ټول خراب دی سلام عارفه پښتانه کې
ستاسو کوم مشکل باندې مونږ پروګرام جوړ کړو د شبکو په مشکل او کنه د نور امنیتی ستونزو په مشکل
طالبان ډېر خلک ضروري دا کې چې فرانس مفتاب ته مشکل کړی وو ټول خلیان ساتور کو نو د سپینې چې موږ یو کې چې کړی او سپیکر کې چې کو نو پښې وایي چې دا ستاسو راځي عملیات راځي او د ولسوالۍ چې موږ ته هغه سي پای نه ټول جوړ شي دي
تا عمر سو دی
ولې سو کله
کوونځه دې لسته
او ته پینځم چې په موږ مغو ویلې مدرسې د طالبان نه پریدي الیکان نه پریدي انجینې خو بخې نه پریدي
او مدرسې ته هم نه پریدي
نه نه مدرسې بند کړې وای په تاسو د انجینې خلاص کوم موږ مینه نه
هم مکتبونه بندي هم مدرسې بندي دي
او نه ته نه دي انجینې مدرسې بندي دي الیکان مکتبونه خلاص دي او وای چې تاسو مدرسې له دوه ته جوړ کړئ دا مکتب هم بندو
د انصاف په لټه کې
د غستونځ مده غزنی د والی له بیان خاغلی عارف نوري سره شریک کړه.
جناب نوري صاحب د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ نه د صفا په نامه یوې زده کوونکې آزادی رادیو ته ویلي چې دوه مشکل لري. یو مشکل دا دی چې بعضې خونځي دي چې تړل شوي او ډیر زیات زده کوونکي بې سرنوشته پاتې دي. په دې سکه ستاسې نظر غواړو.
بالکل سره د غزنی ولایت په جنوب ختیځ کې پرته یوه ناامنه ولسوالۍ ده چې په هغو سیمو کې د نجونو مکتبونه له بده مرغه چې د وسوالو د ګواښونو او تر څنګ هم د ځینو دودیزو ستونزو چې هلته ښځینه معلمینې مژنه لري او کورنۍ هم دې ته چمتو نه دي چې نجونې له نارینه ښوونکو څخه زدهکړه ترلاسه کړي. د همدغو دوو لاملونو له کبله هم تاسو سره چې په یک ولسوالۍ کې د نجونو ښوونځي تړلي دي. یو چې دیارلس ښوونځیو ته چې ودانۍ جوړېږي په هغو کې تقریبا د شلو په شاوخوا کې د دیاکرو سړی د ښوونځي ودانۍ په پام کې نیول شوې چې هغه د فشار درغول کیږي. همدغه یو پروګرام معرف وزارت منظور کړی چې په ناامن ساحو کې چې ښځینه ښوونکي په دنده کې سره کوي هغه ته په خاص امتیازات ورکول کیږي تر دېرش سره پورې افغانۍ معاش ورکول کیږي. هلته د ناامنۍ له کبله ډېری خویندې سره له دې چې لوړ معاش ورته پام کړی شو
نوری سب امیدواری خوشتا یعنی دا انجونی زدکون که باید ناهیلی نوسی امیدواری شتا چه پده ایسا که حلی زلی کی گی؟
موږ دوامدار جلسات خبرې له ولسونو سره له قومي مشرانو سره روانې دي. اوس وره دي چې تقریبا د 15 کلونو وروسته په ناوه او زنخان ولسوالۍ کې ښوونځي او حتی په زنخان ولسوالۍ کې د نجونو ښوونځي فعال شو او تر څنګ په خوږیانو ولسوالۍ کې دغه تام زموږ خلیبرستان شتدي موږ پر امکانات لرو د شوم په لار څخه د ژوندۍ د نور تدریسي امکانات له خپل کوم ستونزه نه لرو. که رسمي تشکیلات نشته د حق زحمه او استادان لرو به کولی شي چې د استادان استخدام کړو. حتی که امیدوار چې په دې برخه کې ولسونه زموږ له مشر همکاري وکړي او هم کوشش وکړي چې هغه نجونې چې بیا د ولسوالۍ اوسېدونکي دي هغوی په یو ډول د ډولونو تشویق وکړي چې لاندې شوته دنده ترسره کړي.
دویمه پوښتنه مې مخابراتي شبکو په ایسه کې وه. په دې ایسه کې څه اقدامات شوي؟
مخابراتي شبکې خو موږ یو دولتي مخابراتي شبکه لرو چې هغه عملي کې مرحله چې په اکثریت ولسوالیو کې فعاله ده. خصوصي مخابراتي شبکې تاسو پوهېږئ چې هغوی سوداګري فعالیت دی او په هغو سیمو کې خپل فعالیت تر ډېره په اصلاح فعاله ساتي چې هلته ډېر له اقتصادي اړخه دوی وڅارلی شي په کافي اندازه باندې عواید ترلاسه کړي او اقتصادي اړخه تر ډېره په پام کې نیول کېږي. نو د هغوی سره موږ خبرې کړې دي. اکثریت ولسوالۍ کې دغه فعالیتونه شته. په ستلو شته ساعتونو کې فکر کوم چې اته ساعته فعالیت لري او له هغې وروسته فعالیت پکې نو هغه هم د ولسونو وخت یا قیم ته په پام کې نیول شوی دي. دغه تجارتي برخې همدغسې تصمیم نیولې ده. یعنې له امنیتي اړخه موږ کومه ستونزه هلته نه لرو او مخابراتي شبکو سره مو هم خبرې کړې دي چې خپل فعالیتونه په دوامداره توګه هلته ولري. دغه د درې مخابراتي شبکې چې ام ټي ان افغان بي سي او سلام شبکې دي دا په دغه ولسوالۍ کې کار کوي او ولې پاتې نورې متاثر چې غیر فعال دي. خصوصا په هغو سیمو کې چې هغه د پکتیا او پکتیکا ولایتونو سره همفرهده دي د زرمت ولسوالۍ او د لوګر ولایت ناامن ولسوالۍ سره چې هلته هیڅ مخابراتي شبکې فعالیتونه وجود نه لري. نو هغه د دې له امله چې د دې ولسوالۍ حرکتونه شي د ایالت ولسوالۍ سره نږدې دي هلته دغه مخابراتي شبکې غیر فعاله اوسي. موږ حتی کړي دا د دې ژمن یو چې مخابراتي شبکې فعالیتونه په دوامداره توګه په ټولو ولسوالۍ او سیمو کې فعال وي. چې څه خبره ده چې دوی هغه سیمې مشخصه کړي چې موږ هم په مشخصه توګه باندې پوه شو چې په کومو سیمو کې مخابراتي شبکې صحیح کار نه کوي. کوشش وکړو چې هغه د ورځنۍ توګه په مشخص وخت کې دوی دغه فعالیتونه فعال کړي شي سره دوی ستونزې ورباندې حل شي.
ډېر زیات تشکر.
ډېر زیات مننه.
د انصاف په لټه کې.
درنو اوریدونکو، وا مو اوریدل چې د غزنی ولایت د دیک ولسوالۍ نه د صفا په نامه یو انجلۍ ازادي رادیو ته ویلي و چې په دغه ولسوالۍ کې له یوې خوا ډیری ښوونځي تړلي او له بلې خوا مخابراتي شبکې هم کار نه کوي. او د غزنی د والی وایاند ښاغلی عارف نوری وویل چې د دواړو ستونزو حل ته جدي هلې ځلې روانې دي او په لږه موده کې به حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او له قانون سره سمه وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو، زما سلامونه او نیکه هیلې ومني. د یوې بلې خبرونې سره راغلم او دا د ستاسو راغلي پیغامونه په کار سره ورو چې په هغو کې یا ستاسو ورک دوستان پیدا شوي دي او یا په خپلو ورکو پسې ګرځي نشانې یې راته وایست. نو په لومړي سر کې به هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې زموږ دوستانو په خپلو سیمو کې د موندل شویو کسانو په اړه راستولي دي. دوی وایي چې ځینې کسان یې لیدلی دي چې دوی په سیمه کې دي، هغوی د خپلو کورونو ورک دي او دوی نشانې راته وایي. نو تاسې هم که چیرې په خپل یو ورک پسې ګرځئ، نو خپرونه په غور سره واورئ، قلم او کاغذ راواخئ او د دغو کسانو نشانې درسره ولیکئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ. کیدای شي چې ستاسو یو ورک په دغو کسانو کې وي او ستاسو سره یو ځای شي. نور مونږ زموږ د هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم، زه مسعوده د زابل ولایت څخه پیغام درته سپارم. ما مدر ته یو ورک ورو پیدا کړی دی چې په نامه د رازګل مینې راز محمد مینې دی. د رازګل زوی ده. خبرې ته مې نس کولای، تک شنې سترګې یې دي، پنځلس ورځې یې کېدې چې زموږ په کلي کې اوسېدې. ځکه لېونغاله رسمه ده چې د آر ورور یې مخې ته په دغه لمتار باندې زنګ ووهي. 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
وایم صفر اوه یا صفر یا اوه یا یو یو یا دوه دوه یا څلور نه هر مسلمان اوس ما خواړې دغه نمبر باندې زنګ ووهي دی خپله وایي زه د غزني ولایت یم لزره راغلی ده تازګل میرې دم تازګل زه یم وایي خبرې سمې نه شي کولی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه وحید الله ژوندیم د کندهار میوند ولسوالۍ تاسو ته لیکنې کرشم. دغه پیغام درته پرېږدم. خیمنه پر دی د ګل محمد په نامه نومېږي د غزنی ولایت تایی ولسوالۍ د زرخانکه د کلي غیاس کوي یعنی او د جمال خانکه فکر زوی دی د چخانکه ځان یادوي او د دا آیت خانه کار دی نو بس که دو خپل ورونه چې ډېر قریبان یې هغه که چېرې ما سره معلومات نه شي بس د زما ټلیفون شمېرې ته چې زنګ را ووهي نه بل څوک شي چاته راکړي. سړی په عمر دېرش کلن دی دوه کاله چېرې کېدلی بس بخاري شان کوي په خپله که دی شناخته قریب موږ اوري خو موږ سره په دې ټلیفون شمېره اړیکه که ټینګ کړي زمونږ د ټلیفون شمېره ده صفر اویا درو اویا یو اویا پنځه سوه اتیا بیا هم تکرار صفر اویا درو اویا یو اویا پنځه سوه اتیا. السلام و احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ خبره کوم. نو زه بله ورځ د هلمند مبس تللی وم د تورلالا په نامه و د یراته تورغونډۍ و باره راووتې ما ته ملاقات ول په ما د څلور میاشت کې چې زه پر ما ته نډالي کښې افه واله زه بندي یم په ما هېڅوک نه دي خبر دغه د ی تورغونډۍ دي د یرات نو دغه بس کې شناختګانې د هلمند مبس ته دي ورته راشي بس په خاص بلا کې بندي دي وسلام.
بله السلام علیکم. زه عبدالعزیز د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ د کوپک په سیمه کښې د الله سره ورځې کېږي چې یو مړی یو چا غورځولی دی سره کالی دی سر رخړی پټوی دی او د پینور د پیژندو نه دی بوجو چا چولې وو په واجره کې ګرځولې دی د هر چا چې دی د پیژندو نه دی د هر چا چې دی کالی او پټوی پیژند کیږي نور د پیژندو نه دی د هر چا چې دی د هلمند ولایت د مدالی ولسوالۍ د ټوپک په سیمه کې خپل بخاور ته سوارلې د هر چا چې دی نه مهرباني دی وکړي د دې چې شمېرې زموږ سره اړیکې ونیسي چې موږ ځای او ادرس په لاس ورکړو د ټلیفون شمېره
سلام علیکم. بستر دی اعصابی تکلیف یم استاد دا تکار سره ترلاسه کړی دی نو کم چا د معلومات ولا دیني مېش کې خاص نه دی کړی تذکيره څخه معلومات چې د کندهار ولایت د ارغنده ولسوالۍ دی نو نن مخبل داوود دی د شرافالدین زی دی نو کده د دوستان ما زغ خبرې د ازادي راډیو د لارې څخه نو کله د پاله باندې معلومات ترلاسه کړي نو موږ سره پر دغه ټلیفون شمیرو باندې اړیکه ونیسي 0-1-0-3-1-2-3 سلام شمیره ده 0-1-9-9-9 خدای دې کې چې زما غږ قربان واوري او سلام
السلام علیکم زه فرید احمد د زابل ولایت د نظام ولسوالۍ څخه خبره کوم ما سره یو نفر دی د اشرف الله په نامه دی د اته میاشت کېږي چې د کور وتلې دی سره کار کوي د هر چا ورور دی او یا پلار زما دغه اوري نو په داسې شماره جمع سره اړیکه ونیسي صفر اویا اویا لوړ اویا 224 نوي شماره یو ځل بیا وایم 0-1-0-0
مننه کوم محترم ورور په دې هیله چې د دې کسانو کورنیو دا خبرونه اوریدل وي او خپلو ورکو عزیزانو ته ورسیږي په دې برخه کې به راسو ستاسو نور پیغامونه ته چې دلته اورو تاسې په خپلو ورکو پسې ګرځي موږ ته پیغامونه رسول دي او موږ په امانت درته خبرو البته مخکې تر دې چې دغه پیغامونه واوري یو یادونه کوم ځینې پیغامونه دي چې د کیفیت له اړخه د خبرېدو وړ نه دي یعنی کله چې موږ خبرایم کو هغه کیفیت دونه خراب دی چې سړی نه پوهیږي چې څه وایست نه ستاسې ږغ سم اورېدل کېږي نه نشانې نه د ټلیفون شمېره نو د هغه له کبله موږ مسرت غواړو هغه نسو خپرولی نو که چیرې تاسې غواړئ چې پیغام وخپور سي په سمه توګه راورسېږي موږ ته لطفا خپل موقعیت ته تغیر ورکوي په یو سم ځای کې ودرېږي یا هلته موږ ته دا پیغام ثبت کړئ تر څو هم ستاسې پیغام ځای نسي او هم موږ وکولی شو چې په خپله خپرونه کې درته خپور کړو نو نور مو نه ځنډوم رابسو ستاسو نورو پیغامونو ته
الو السلام علیکم عبدالله یم د ایراد د ولایت د شینډن د ولسوالۍ د زیرکور د کواک د کلي ما یو زوی دی په نامه د جمع خان دا دوه کاله کېږي چې ورک دی انا هر مسلمان ورور که پیدا که په دغه شماره دې زنګ ووهي 0-1-0-4-3-2-1 آخر یا درې ده تیر مهرباني به وي ډېر تشکر دا دوه کاله کېږي چې ورک دی هر مسلمان ورور که دا پیدا دی او دغه کې شیرینه ورکول کېږي مخته مو شه پر پاکلام شه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کریم خان خبر کوم ولایت کاریا ولسوالی دل تا بات کنی مسترم مزنا دا ماما یزی تنام دا میراج الدین تقریبا شپل او دا انجو کلو تا شاو خبر کیری شد یاران پر مزنا برکت سره دی تر هغه راو سه هیڅ پات مشن لګی دل سره دا ډیر ډیر کوشش سره نو اس که هر مسلمان ورته درکې او یادې خپل مزه غوري په سپر وکړو تر ورشته ته وشپاشته وقته نسو دا یا لنر باندې زما سره رابطه وکړي د ټلیفون نمبر یې ځلې بیا 0-1-4-0-5-8-9-2 قاریل ها ولایت پاریا وسوالی دل تابات میراج الدین سیدالدین اکاوی.
السلام علیکم. ذکر مانه د کندهار څخه تاسو سره په تماس کې یم. ما یو ورځ عمر جان مې چې د شل کال کې سرک شو که تاسو په اړه معلومات لرئ نو د دغه شمېره باندې موږ څه ځانګړې وایو. 0 2 0 2 2 8 5 4 2 0 0. مننه.
السلام علیکم. زه عبدالولید هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ یم. ما یو ورور ورک دي دا درې میاشتې کېږي چې د احمد په نامه د شنې سترګې د پرېدګار یو چاپ دی. که هر ورور په اړه معلومات لري ما دې په دې شمېره اړیکه وځي. زمونږ د تلیفون شمېره د 0 4 4 0 1 1. وسلام.
بل السلام علیکم. زه سدو اغان د ازادۍ راډیو کارکوونکو سلام دی. زموږ یو غریب ورک دی باز خان امید چې جرات خان یې اخلی دی روپیې اخلی دی. یوه دانه سپین سار یې مور لري سراتې د کوچې اولادونه لري د اولادونه خواران یې اوس دغه د یو لانه پسې ځینه پسې ګرځېږي. که د هر یوه
السلام علیکم. زه ګل احمد هلمند ولایت نه علي زول صالح زول او کیږم ما کاڅه شاه احمد ګل احمد ده څنګه کار کوي په کورنۍ دره کې څه دمو زړه مرګه ده ځوان پړ اسمه معلومات نه لرم چې چیرې به خپل ځنه را اوري نو را نه ولان قربان شي جن مې مهرباني دې په دغه نمبر دې هم څه زنګ کوي چې پر وسه پر وسه څه کار لس درې څه سپور دې 5000 افغاني جایزه لري. وسلام.
السلام علیکم. زه شاولی کوچه د بس فکاوی مسیو رسوالی نه په تماس کې مړ سره ما یو مرګره ده په نامه د نانا ملنګ رانه دې درکه سوې دا که چا دا چاته معلومات په دې شمېره دې ما سره اړیکه ونیسي. 0 8 9 3 0 8 1 بل نمبر 0 2 0 6 5 3 اخره کې 2. در چا تک معلومات دی په دې نمبر دې ما سره تماس ونیسي. خل کالی دی سورې دسمال دا او ما در په دې او په دې شمېره دې ما ته زنګ ووهي. او جانانا 6000 افغانۍ انعام ده. او بل مې دا خو خاص دې رونو نه چې دا چا نه ورک شوي څوک نه وي او چا یا رور یا پلار یا زوی دا ورک شوي نه وي او دوی په دروغو باندې زنګونه را وهي دوی ته ما خواسته چې دا کار دې نه کېږي نو خلکو وخت نیسي. وسلام.
السلام علیکم. زه فرید احمد د ګلکان د ولایت خبر کوم. زموږ یو اکا د نعمتلا په نامه دا 2 کاله کېږي چې ورک دی. که هر څه به ده په اړه معلومات لري موږ ته دې په دې شمېره زنګ وکړي 0 8 8 9 8. مننه.
اورې. السلام علیکم. شیر احمد یم د کندهار سره په تماس کې. موږ یو قریب په نوم د عبدالواحد دوه کاله کېږي چې د کندهار په ولایت کې نه درکه شوی دي. هر څوک یې په اړه معلومات لري په دې شمېره چې زموږ سره تماس ونیسي 0 4 8 2 4 9 3. وسلام.
سلام علیکم. د ازادۍ کارکوونکو ته ټول ته سلامونه وایم. ما یو ورور دی د غانی په نامه ورک دی. د دې میاشتې کېږي چې څوک معلومات لري ما ته زنګ ووهي. 0 2 0 2 0 3 3. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه بهای جان د غزوره د کرباغ رسوالی د برسیل د کلی اوسیدونکی یم. جما یو ماما اکبر خان نویږي د 5 کاله کېږي چې ورک سوی ده. که هر چاته معلومات کېږي په دې شمېره دې ما ته زنګ ووهي 0 6 5 5 9 4 4 8. او په دې شمېره دې هم زنګ راته ووایي 0 4 1 8 0 3 3. السلام علیکم.
نو خبرې شاکرې د یلمن ولایت د واشد ولسوالۍ خبرې کوم. یو هلک مو ورک دی تقریبا 1.5 کال کې 1.5 میاشتې کېږي چې د واشد ولسوالۍ د علاغولي اوسېدونکی دی. بختیار نامه د خوار نامه په نامه باندې د خوار نوم دی او د سید محمد ورور دی نوم شیخ محمد کچیر دغه پاک تاسو معلومات لري ورور کوله چې د ټلیفون لاندې شمیرو ته زنګ وایي 0 2 2 2 1 8 2 2 4 او دوه مشوره مو د 0 1 0 5 9 9 9 د خدای ته نو شکر.
السلام علیکم، زه محمد الله دی او غزه نسوانی دی شهر دی دی نزرخان کلی اوسیدونکی یم. زما ورور په نامه دی سید محمد، او کاله کېږي چې له کوره خپله درکه شوی ده. که هر مسلمان ورور ته معلومات وي او یا یې هم لیدلی وي، لږ عصبي تکلیف هم لري، نو په دې شمېره دی له ما سره په تماس کې شي. 0 2 6 9 9 2 2 شمېره ور بیا وایم.
0 2 6 9 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21000 کار څوک چې د ورکسي عزیز خپلوان نو کولای شي چې ما سره اړیکه ونیسي زمانو مبارک سره خیر لخدای سامان وخت شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ من ولادنا د علید ول صالید ول باق چې ګن کړه ما ته شم احمد تو نامه د حج نجبلا کا زوی محمد غوص عبد الرسول محمد رسول او سید محمد جوړونه دې د 15 کال کې د کورونا د کومې مزه ده پر اس معلومات نه لرو چې دې په خپل مزه غو دین ور اندو ځان په سن کې جنې نو مې ربانی دې په هغه لمبر دې عمر ته ځم وي سفر وو سلام.
بله السلام علیکم زه علی محمد یم له کندهار ولایت له بیوان ولسوالۍ له بنتمر له سیمې له تای سره اړیکه نیولې زموږ یو قریب ورک دی د طایب په نامه سره تقریبا وسنو دوه درې کال کېږي د مطلب لاله او د معروف ورور زوی هر مسلمان ورور ته معلومات کېږي نو په دې هیله چې موږ سره معلومات شریک او یا هم د موږ خپل ځاغه اوري سوالی چې موږ سره اړیکه ونیسي د یو برمچی او سی کندهار شاته د کیبل د پاره چې له هغه ورځې رئیس نه درک شوی دی خو یو ځل اړیکه ورسره ټینګه شوی او خو بیا ځاغه وروسته کوم اړیکه ورسره ټینګه شوی نه دا اوس ما سره شکېدلې دی هر مسلمان ورور ته معلومات وی جایزه هم ورکول کېږي نو لطفا زموږ سره په همدې کرو باندې اړیکه ونیسي
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نشر کی یا مستجی طالب علماء کی یا دوارک کال داری کی نیو کال کیز دادادی آدیا چخ منانا
معلومات السلام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زدہ کلاسرات تماج کیا دے دا عبدالحبیب کا نام دے دا یو کال کی چورک دے چاہ چا تھا معلومات میرا جزما سر آر کے گر کے پر وہ سو پانچ و شہر چاہتا معلومات معلومات چار چار پیدا کے انعام سر واخ دادا
السلام علیکم.
په مخه دې شه. دوستانو مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه او د خبرونې د جوړښت سره سم دا د موږ هم درته خبره کړه. البته نور پیغامونه هم ستاسو خو د خبرونې وخت هم دومره وو، نور به په نور خبرونو کې سره واورو. په دې هیله چې تاسو خپل ورک عزیزان مو بیرته سره یو ځای سي او خوشاله ژوند ولرئ. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد یم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.